ستړي مشه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې لا زدي رادیو نه رواني او ساته خبرونه ته موزه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبد سره هر کله کوم په روانه خبرونه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو د تړل کېدو په اړه د اندېښنو ترڅنګ د دغه بهیر په وړاندې د یو شمېر نورو پرتو ستونزو له حاله مو هم خبرو په یو بل راپور کې بیا ورې چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي د افغانستان په اړه د پاکستان د نویو شمنو په اړه په احتیاط سره خوشبيني ښيي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه هم په روان سات کې خبرېدو ته چمتو دي خو له دې هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر مسأله بحث کوي د هلمند ولی وای د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې په هدفي وژنو کې لاس لري د سوریې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې د نن خلک په محلي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي په پام کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر موضوع بحث وکړي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې ویلي چې په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش پر تازه راپور چې د افغانستان په باب دی بحث کیږي د یوناما په حواله د دې غونډې په یو برخه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدمی چې مموتو هم خپل راپور وړاندې کوي د یوناما په اعلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا دغه غونډه سبا د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې پیل د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس خبرداري ورکوي چې دغه کمیسون د ولایتي دفترونو تړل تر روان انتخاباتو د ځنډ سبب کیږي ګلاجان عبدالبدی سیاد نن یک شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل
هغه څوک چې دغه اقدامات او تلاس اچي هغه انتخابات تاخير سره غورځي او انتخابات په خپل نیټه باندې نه کیږي
راپورونه وایي د ملي لوی ائتلاف پلویانو په هرات کندهار او بلخ ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دفترونو د تړلو اقدام وکړ په دې لړ کې د هرات امنیه قمندانۍ وایي پولیسو نن د اعتراض کوونکو د تحسن هغې خیمې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر مخې ته درولې وې ټولې کړې د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون دفتر وتړي د دې تکړه چې ځینې اعتراض کوونکو له پولیسو سره شخړې کړې چې څو نیولستوی او تحقیقات ورسخه روان دي په هرات کې د ملي لوی ائتلاف یو غړی محمد عارف کیانی ادعا کړی چې پولیسو د په ګډون ځینې اعتراض کوونکي وهلي او څو تنه نیولې دي دغه اعتراض کوونکي ټینګار لري چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د پراتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم وکارول سي خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې وخت کم دی او پر روان انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده ممکنه نه ده د هلمند ولی وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې په هدفي وژنو کې لاس لري تورن جنرال محمد یاسین نن ازادي راډیو ته ویل چې د هغو کسانو له ډلې دوه تنه نیول شوي
تروریستی اعمال ته لاس کړی هغه تروریستی اعمال هر څوک چې په مخه راغ نه خکې چې په دې ارتباط هم دوه کسان نیول شوي دي او ان شاء الله په دې لاندې ورځو کې نور تروریستان به نیول شي قانون منګول ته وسپارل شي
د شنبه په ماښام په لشکرګاه کې بوست روختون ته نږدې په یو حمله کې د پولیسو یو افسر ووژل سو او درې نور ټپیان سول د ازادي راډیو د خبريال په حواله د تیرو دوه میاشتو پر مهال په لشکرګاه کې تر 1500 زیات کسان په هدفي وژنو کې وژل سوي دي په هدفي بریدونو کې وژل سوي دي د ځینو حملو مسؤلیت وسله ورو طالبانو منلې ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي جام د لوبو په لړ کې خپل لومړی مسابقه سبا د سریلانکا په وړاندې کوي د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسول فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله له بنگلاديش سره هم مسابقه ولري
د افغانستان کرکټ ټیم لوبډله په دغه آسیایي جام کې راتلونکي لوبه په خپل ګروپ کې د بنگلاديش په وړاندې د بنگلاديش سره ترسره کوي او د هغې وروسته وګورو چې کوم هیوادونه سره افغانستان مخامخ کیږي
د شپږو غوره آسیایي لوبډلو په ګډون د آسیا کپ سیالۍ پروند د سریلانکا او بنگلاديش د ټیمونو په مسابقې سره پیل شوې بنگلاديش دغه سیالۍ په 120 منډو وګټله افغانستان له سریلانکا او بنگلاديش سره په بی ګروپ کې دی او هند پاکستان او هانګ کانګ په ای ګروپ کې مسابقه کوي دغه مسابقې په دوبی کې کیږي د سوریې په هغو سیمو کې چې د دولت په کنټرول کې دي نن خلک په محلي انتخاباتو کې خپلې رایې کاروي د رسنیو په حواله د په تیرو څو باندې شپږو کلونو کې اول ورده چې په دغو سیمو کې محلي انتخابات کیږي سنا خبری اژانس نن راپور ورکړی چې د محلي شوراګانو د 3500 څوکیو د ګټلو لپاره شاوخوا 40000 کسان مبارزه کوي د ټلویزیون په تصاویرو کې پلازمینه دمشق د غراز ترتوس لازقیه او دیرالزور ولایتونو کې د رایې ورکولو بهیر شول کیږي د سوریې د محلي ادارې وزیر حسین مخلوف لخبلو خلق غشتن وکړي چې په پراخه پیمانه په دغه انتخاباتو کې برخه واخلي او نړۍ ته ثابت کړي چې د ټروریزم په وړاندې یو موټی وو او یو موټی به وي. د مقدونیا صدر اعظم زوران زایف لخبلو هیوادوالو وغوښتل د مقدونیا د نوم بدلول دی ومني کنه لبی ثباتی او انزوا سره به مخامخ شي. د فرانسې له خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن یک شنبه خبره سوې زایف د مقدونیا له خلکو غوښتنه وکړه چې په هغه ټول پښتنه کې چې د دغه هیواد د نوم بدلولو لپاره رابلل کیږي مثبت رایه وکاروي. په پام کې د دغه ټول پښتنه د سپتمبر پر 10مه د شمالي مقدونیا جمهوریت ته د مقدونیا نوم د بدلولو لپاره وسی. د ټول پښتنه له ګاونډي هیواد یونان سره د څو لسیزو د لانجې د ختمولو پر سر تر موافقې وروسته رابلل کیږي. دغه لانجه له 1991 میلادي کال څخه سرچینه اخلي چې مقدونیا په سوله ییز ډول له یوګوسلاویا څخه جلا سو او د مقدونیا د جمهوریت په نوم یې خپل خپلواکي اعلان کړه. او د امریکا په جنوبي کارولاینا ایالت کې د فلورنس توپان له کبله د تلفات شمیر 11 کسانو ته ورسېد. د امریکا د هوا پوهنې ادارې د راپور له مخې د شمالي او جنوبي کارولاینا په ډیرو برخو کې د شنبې د ورځې په لومړیو کې سخت اورښتونه وسول چې له کبله یې بهیدلو سیلابونو په دغو سیمو کې په سلګونو زره کسان له خطر سره مخامخ کړي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل کېدل د دغه کمیسیون د مسؤلینو اندېښنې راپارولې.
د ټاکنو د دفترونو بندیدل د ټاکنو د تاخیر په معنا باندې ده چې دا کمیسیون ته هیڅ کله هم یو ورځ په دغه حساسه مرحله کې د زغم وړ نه ده.
د رمو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نظر هم پوښتل ده.
د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لار چاره باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسیږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو.
په یو بل راپور کې بیا وری چې د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نویو شمنو ته په احتیاط سره خوشبینه خي. ل دې هم خبرې کې چې په ولسی جرګې کې د جوزجان یو شمېر استازي له حکومت غوړي چې هغه 250 د ایش جنگلیو ته سزا ورکړي چې سمو د وړاندې په جوزجان کې افغان دولت ته تسلیم شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران د فرانسې پولیس تورن کړ چې په پاریس کې د دې هیواد پر سفارت د حمله په مخنیوي کې سمدستي اقدام نه کړی. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو او عزیزانو 219 پروګرامونه هم په روان سات کې خبريږي. کله دا تر پایمو ملکه وکړي. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 0.15 صفو باندې تاسو کولی شئ د هیواد په زیاتره ولایتونو کې په رڼاو صفاتو باندې واوري او د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو ځان خبر کړئ. دا هم د دې سات د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبرداری ورکوي چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو تړل کېدل به د انتخاباتو د خنډ او ځنډ لامل شي. دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې پر ورځ خبری ناسته کې له حکومت وغوښتل چې د ولایتي دفترونو د تړل کېدو مخه دی ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف همداشان په خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې وروستي اقدامات په انتخاباتو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره کړی دی. د نور حال د رحمت افغان پر راپور کې
په داسې حال کې چې په څو ولایتونو کې د لوی ملي ائتلاف د پلویانو لخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دفترونه تړل سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او امنیتي ادارو غواړي چې د دوی د ولایتي دفترونو امنیت خوندي او چاته اجازه ورنکړي چې د کمیسیون دفترونه او وتړي. د دغه کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې د ولایتي دفترونو تړل کېدل به انتخابات له خنډ او ځنډ سره مخ کړي چې دا د کمیسیون لپاره د زغم وړ نه ده.
نن په مرکز او سبا په ولایتونو کې د دفترونو بندیدل د دې معنی لري چې هغه څوک چې دغه اقدامات ته لاس اچي هغه انتخابات تاخیر سره غورځي او انتخابات به په خپل نیټه باندې نه کیږي. هر څوک چې دغه کارونه کوي انتخابات دی تاخیر او خدای ناخواسته انتخابات دی زن مسئولیت با بیا د همغه لورو په غاړه باندې.
نوموړی زیاتوي سیاسي ګوندونه کولای سي چې خپلې اندېښنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره شریکې کړي او د انتخاباتو د شفافیت څار او درغلیو د مخنیوي لپاره په یو میکانیزم کار وکړي، خو د نوموړي په خبره د همکارۍ نه کول د ستونزو د حل لاره نه ده. د سیاست پوهنه سیاسي ګوندونه که څه هم پر انتخاباتو د جدي نظارت غوښتنه کوي، خو تر اوسه هم ډیرو ګوندونو نظارتي استازي نه دي معرفي کړي. نوموړي دغه شان له خلکو غوښتل چې د هغو کسانو په وړاندې ودرېږي کوم چې د ولسواکۍ ضد مضر افکار لري او نه دي پرېږدي چې دغه کسان د کمیسیون دفترونه او وتړي. د یادونې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له څو سیاسي مطرحو ګوندونو جوړ سوی د هغه څه په اړه چې دوی په انتخاباتو کې درغلۍ بولي، د شنبې په ورځ د هرات، بلخ او کندهار ولایتونو سیمه ییز انتخاباتي دفترونه وتړل او د کندوز دفتر مخې ته د پرلت خیمه ووهله. د دغه ائتلاف مسؤلین وایي چې په نورو شلو ولایتونو کې به هم د انتخاباتو د ولایتي دفترونو په وړاندې د پرلت خیمه ووهي، خو د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ په هرات ولایت کې پولیسو د پرلت خیمه لرې کړې ده. په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده، د نوملیکنې بهیر باطل اعلانول او په انتخاباتي نظام کې بدلون د سیاسي ګوندونو عمده غوښتنې دي. که څه هم ملي ائتلاف د حرکتونو په مدني کېدو ټینګار کوي، خو د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ امنیتي ارګانونو ته لارښوونه کړې چې د هغو کسانو په وړاندې له زوره کار واخلي چې د انتخاباتو کمیسیون د کارونو د ځان لامل ګرځي او ولایتي دفترونه تړي. د دغه وزارت ارشد امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی رسنۍ ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي چې د انتخاباتو د ولایتي دفترونو ترل کېدل غیر قانوني عمل دی. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل په انتخاباتو کې د شفافیت او د درغلیو د مخنیوي په هدف و دوی خپل مدني حرکتونو ته د غشان دوام ورکړي.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف یوې له تقلب او تخلق ډکې لړۍ څخه چې د انتخاباتو په نوم باندې د ارګ لخوا څخه مهندس شوې ده ولاړه ده او اجازه نه ورکوي چې دغه تقلب او تخلق د ټاکلو په نوم باندې
د چارو یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي پروسې په وړاندې درېدل د ملي ګټو خلاف کړنه ده او باید مخه ونیول سي. دوی وایي چې سیاسي ګوندونه باید یو شفاف میکانیزم چمتو کړي او له کمیسیون سره په همکاري عمل وکړي.
به هم پام دې موضوع تم کېږو. په یو شمېر ولایتونو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف لخوا د انتخاباتو د ولایتي دفترونو د تړل کېدو او په دې اړه د انتخاباتو د کمیسیون د اندېښنو په اړه زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید په یوې مرکه کې پوښتلې. ښاغلی رشید په دې اړه داسې ویلي: ډېره مننه. موږ
له اوسني وضعیت نه بېل شکه چې اندېښمن یو او د دې پروسې په ګټه نه بولو، نه یو څه په ګټه نه بولو، بلکې د کولای شي خپل ذات کې په افغانستان کې د ټاکنو بهیر ته او د ولسواک بهیر ته چې تازه د ودې په حالت کې ده خپل جدي ګواښونه ورسوي. د دفترونو تحل د حل لاره نه ده، بلکې موږ په هغه لار چارو باندې باید غور وکړو چې نورو حقونو ته صدمه ونه رسېږي او هغه هم باید له ګواښ سره مخامخ نه کړو. دا بهیر د افغانستان د ټول ولس پر بسې پورې تړلې ده. په کې څوک رای ورکوي، په کې څوک کاندید ده، که څوک کاندید نه ده یا رای نه ورکوي، یعنی د ټول د افغانستان وګړي د دغه وضعیت او دغه پروسې نه متاثر کیږي. نو د موږ کړنې باید ډېر مسؤلانه وي. په ټول کې موږ هم د حکومت د افغانستان، هم د ټاکنو خپلو کمیسیون، هم د سیاسي ګوندونو له دغه کړنو او چلند څخه راضي په دې خاطر نه یو چې تر اوسه پورې د قضایا سره په مسلکي په ډېر غور سره او په عینه په هرڅیزو توګه باندې برخورد او چلند نه درسوي. په دې کې هغه طرفګنۍ چې سیاسي طرفګنۍ دي، په عین حال کې هغه سیاسي خودپایګانۍ چې دي، او په عین حال کې د نهادونو نه ځواب ویل او د دې ټیټ ظرفیت د دې لامل ګرځي چې بالاخره په پایله کې د دغه بحرانونو شاهدان اوسي چې مخکې له ټاکنو څخه
فکر کوي چې دا چې دا غوښتنې په دې اوس وخت کې د عملي کېدو وړ دي.
له بعد مرغه چې اوس هغه د عملي کېدلو وړ نه دي. یوازې د ټاکنو څخه د سارنې موضوع چې په غدرې ګونو شرطونه کې یا درې ګونو غوښتنه کې مطرح ده هغه عملی ورده. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غواړو چې په یو میکانیزم او یو چارچوکاټ باندې دوی ترمنځ باید تفاهم وسي چې سره کم دغه پروسه په ټوله مانا د څارنې وسي، که هغه د موادو لیږد ده، که هغه د مرکزونو کې د پروسې مخته بول دي، که هغه د شمېرنې بهیر ده، او که هغه د موادو او د ارقامو بېرته راغونډول دي. یعنی په مجبور کې دغه بهیر کې دلی شي د یو ښه میکانیزم طریقه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو او د کمیسیون ترمنځ د تفاهم په اساس باندې تر هغه ټولیز نظارتي پوښښ لاندې راشي. اما دا چې سیستم بدلون ومومي هغه اوس وخت هم نه ده، نه قانون تعدیدلیدای شي او نه هم کمیسیون نظرفیت لري چې کوم سیستم چې عذاب بولي هغه مدیریت کړي. او په عین حال کې د بایومیټریک بحث ده، بایومیټریک موضوع یو ضرورت ده، بله مغه په پروسې کې فساد رامنځته شوی ده. اما اوس موږ شونې نه بولو په دې خاطر چې تقریبا یو میاشت انتخابات پاتې ده، نو که دوی کلي سره دغه غوښتنې لست کړي هغه موارد چې اوس ممکنه دي په هغه باندې تفاهم وشي، او هغه موارد چې ممکنه دي د ملل متحد په ضمانت سره هغه د یو عملي اصلاحاتي برنامه.
رشید صاحب، اوس چې ستونزه تر دې حل حد رسېدلې ده، ستاسې په نظر باندې حل لار څه کېدلی شي چې د ملي ائتلاف غوښتنې ومنل شي بالاخره انتخابات هم ترسره شي؟ مهرباني.
زما باورې په دغه بهیر کې یو لوی مرض ده، همدارنګه سیاسي طرفګنۍ په دغه تشکیلاتو کې بل جنجال ده. نو فکر کوم چې دا ظرفیت په درې وړو خواو کې، نه په کمیسیون کې، نه په حکومت کې، او نه هم سیاسي جریانو کې شته چې دوی سره کښېني او دغه بحران حل کړي. موږ په دغه وجه کې د ملګرو ملتونو له ادارې څخه په جدیت سره غواړو چې هغوی باید فوري مداخله وکړي او دغه پروسه ټولو خواو ته د قناعت په میکانیزم باندې برابر جوړ کړي تر څو موږ بالاخره د ټاکنو خواو ته لاړ شو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید سره موز ما د همکار اکرام الله اکرام مرکه اورېده. به هم د انتخاباتو په تړاو بل رپورټ لرو. د مشان جرګې یو شمېر غړي د نامنیو پراخېدل د انتخاباتو لپاره ګواښ ګڼي او ټینګار کوي چې د روان وضعیت په دوام کې د انتخاباتو تمه نشي کېده. دغو سناتورانو د یکشنبې په ورځ د دوی په عمومي ناسته کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د امنیتي ارګانونو د پروګرامونو د نشتوالي له امله که انتخابات تر سره هم شي سراسري به نه وي. پلیرا نور تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو د لارې ستونزې ګڼي او وایي چې د دغه وضعیت له دوام سره د سراسري انتخاباتو تمه نه شي کېدلی. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ امنیتي ارګانونه باید د انتخاباتو د پروسې امنیت ته جدي تدابیر ونیسي.
د انتخاباتو موضوع د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي او سرنوشت موضوع ده. ټول ملت هم دې ته منتظر دي چې موږ شفاف عادلانه انتخابات وکړو. بدون شک په انتخاباتو کې ستونزې شته، اړخ چې حکومت مشري په غاړه لري په هند لپاره زمینه برابروي. نو زموږ غوښتنه به د انتخاباتو کې بسونه نه ده چې د دوی مسؤلیت ته چې خپل برنامې خپل
په هیواد کې پر روانو نامنیو په داسې حال کې اندېښنې ښودل کېږي چې په وروستیو څو میاشتو کې د نامنیو لمن د هیواد ډېرو سیمو ته غځېدلې او د ځینو سناتورانو په خبره اوس یو شمېر ولایتونه د نامنیو له لوړ ګواښ سره مخ دي او ان دا چې د سقوط خطر محسوسېږي. د مشرانو جرګې غړی فرهاد سخی خبرداری ورکوي چې که ناامني همداشان دوام وکړي هیواد به د انتخاباتو پر ځای د یو بل بحران شاهد وي.
یا مردمه بگوین که انتخابات نمیشه، برادرها برین پیش کار،
یا د خلکو ته ووایي چې انتخابات نه کیږي او خپلو کارونو ته مخه کړی، او یا د خلکو ته ډاډ ورکړي چې انتخابات په هر ډول شرایطو کې ترسره کوو. هر کاندید لګښت لري، خلک چې رایه ورکوي له امنیتي ستونزو سره مخ کیږي، د رایو صندوقونو ته نشي ورتلی، خلک له دغو ستونزو خلاص کړی.
لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو اړوند حساس مواد یې د دغه کمیسیون له ولایتي رئیسانو سره د هوا له لارې ولایتونو ته رسولي دي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال نظام الدین حق پرست په هیواد کې روانه ناامني د انتخاباتو لپاره یو ګواښ ګڼي او وایي چې د دوام په صورت کې به ډېر لږ خلک د رای ورکولو صندوقونو ته ورشي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال جنرال محمد رادمنش آزادی راډیو ته وویل اوس د هیواد په دیارلس ولایتونو کې عملیات روان دي چې ښې نتیجې ترې اخیستل شوي دي.
با قربان ساختن سر خود ما حاضر هستیم که شرایط
د خپلو سرونو په قربانولو حاضرو چې د خوندي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم شرایط برابر کړو. خو په خواشینۍ سره د ځینو هیوادونو مافیایي او ویرا اچوونکي ډلې په هڅو کې دي چې زموږ انتخابات ګډوډ کړي، خو تاسې په خپلو امنیتي ځواکونو ډاډ ولرئ.
خو سره له دې چې دغه وزارت وایي د دې لپاره چې دغه انتخابات په امن کې ترسره شي او امنیتي ځواکونو د هیواد په یو شمیر سیمو کې عملیات پیل کړي، خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه شي، حکومت به حتی په کابل کې هم د انتخاباتو د ترسره کېدو توان ونه لري. ښاغلی رشید وایي کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کړي، ناامنیو ته په کتو سره ممکن د انتخاباتو له 15,000 مرکزونو یوازې په 1500 کې انتخابات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
من کوم چې آزادی رادیو ته غوږ یاست، د آزادی رادیو لاره خبرېدونکو مواد او مطالب تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل او لوستل شئ. پته ده آزادی رادیو ټکه کام او یا هم آزادی رادیو ډاٹ اورګ. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نویو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبیني ښیي. د یاد کمیسیون غړي آرین یون ازادي راډیو ته وویل افغانان په پا پاکستان کې د علماو کانفرنس او د کابل، بیجنګ او اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې عملي نتیجو ته منتظر دي. له دې سره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې له دې وروسته دواړه هیوادونه د همکارۍ په فضا کې پاتې شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخته‌تانه خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آرین یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پایل ښه ګام دی، خو په خبره افغانان د عملي نتیجو ته په تمه دي.
موږ هر ډول کانفرنس یعنی مثبت ارزیابي کوو او غواړو چې نتیجې هم مثبت وي. نو اوس که چیرې د دې علماو دغه اعلان کوي چې افغانستان کې چې جنګ دی دا یو ناروا جنګ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دې تر څنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړېږي که چیرې د دې پایلې هم مثبتې وسي، نو زموږ ولسونه ترېنه هرکلی کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و، له افغان چارواکو سره یې د دوه اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له 10 نیټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسېدلي دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزو غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې لوګ دې مودې رئیس ځنډیدلې دي. یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستاني علماو د افغانستان په اړه په ډیرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نعملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله زیات شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوی وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیات شوې دي. د افغان حکومت اجرایه ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
من چې ازادي راډیو اوري د هلمند ولی وایي د دفي وژونکو او چسپکي ماینونو په تړاوي یوه ډله نیولې ده. په لخکرګاه کې په دې وروستیو کې د دفي وژنو او چسپکي ماینونو پیښې مخ په ډېرېدلې دي. په ډېر نور حال زموږ همکار الیاس دایی له هلمند راکوي.
د ولایت مقام په 2 متره کې د بس دولتي روغتون مخې ته په یوه لوکسل موټر کې د سوي چاودنې اثار پر ځای پاتې دي. د شاوخوا کورونو هندارې ماتې دي او په پاخه سړک کې غار او د وینو واړه واړه ټپونه ښکاري. په دې چودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی، د پولیسو یو افسر عبدالباقی ووژل سو او درې نور ملګري یې چې په یوه شخصي موټر کې سپارول ټپیان سول. په لشکرګاه کې په دې وروستیو دوو میاشتو کې د هدفي وژنو او چسپکي ماینون له امله د وژل سوو کسانو شمیر تر 15 اوړي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د کسانو دوه نیولې دي چې په هدفي وژنو کې لاس لري او یوه ډله بله یې تر جدي تعقیب لاندې ده.
نو دوی اوس چې پوه شو چې زموږ پروګرامونه او پلانونه شنډ شو او د دې تر څنګ چې پلانونه او پلانونه شنډ شو، نو اوس تروریستي اعمالو ته لاس کړی. هغه تروریستي اعمال هم دوی هر څوک چې په مخه راغی نښه کوي چې په دې ارتباط هم دوه کسه نیول شوي دي او انشاءالله په دې لنډو ورځو کې نور تروریستان به هم نیول شوي. خو زه هلمند شاریانو ته خاصا لشکرګاه ته خلکو ته اطمینان ورکوم چې دغه تروریستان به په لنډ وخت کې قانون منګول ته وسپارل شي.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدي د شنبې د ماښام په برید کې وژل شوی افسر عبدالباقی ظالم بلل دی او ادعا یې کړې ده چې د عامو خلکو د زورونې په یو شمېر مرکزیو کې لاس درلود. د تیرې اونۍ په پنج شنبه هم د یوه چسپکي ماین له امله چې یوه ویټس موټر کې ځای په ځای شوی و، د پولیسو یو افسر ووژل سو او درې نور ملکي کسان یې سخت ټپیان کړل. د هغه برید پړه چا په غاړه ونخیسته. د لشکرګاه ښار د بست روغتون مخې ته د شنبې د ورځې د برید د ځای لیدلو ته ګڼ شمېر راتلونکي ځوانان وایي د ښار امنیت باید ټینګ سي چې د دا ډول پیشو د تکرار مخه ونیول سي.
منم نجیب الله کاریس راغلی یم او دلته پرون ماښام داسې ماښامي خواهش په چاو سوی
اول خوله موږ دا واورېده بل مچر بوم دی پوره امریکایانو یې کړی دی داسې سپکه وازه مه واره دا سړی شمال ماتې وکړه.
منم حمیدالله دی د خطان
مرغوسنه دا دی چې باید صلح وسي او امن راسي. باید دغه سیمه مجه ورکې مر ملکیا به امه کې ګرده خورانه سره بیا وړه سره در بدر اکړه.
مرغوسنه دا چې دلته موږ په هیواد کې امن سوله راسیا او موږ نه غواړو دا جنگ موږ باید چې نور ورک سي. دا جنگ د ډېره وخته وسوي دی او غواړو چې دا جنگ بالا ورک سي. نه غواړو
مغوستانه دا چې دلته سوله راسیا او امنیت ټینګ سي.
دوی پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې د دغه ډول بریدونو په ځای دي د حکومت سره خبرو تکشینی او خلکو ته دي د آرام ژوند زمینه برابر کړي. تر اوسه د دغه ډول هدفي وژنو او چسپکي ماینونو موخه معلومه نه ده، خو اکثره د پولیسو اړوند د مسؤلینو او افسرانو په موټرونو کې ایښودل شوي دي. که څه هم د لشکرګاه پر شاوخوا د وسلوالو بریدونو نږدې دوه کاله دوام وکړ، خو د چرکي بریدونو او چسپکي ماینونو څپه بیخي نوې ده چې د ښار اوسیدونکي یې اندېښمن کړي دي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. د عراق پارلمان یو ایران پلوی سیاستوال د خپل مشر په توګه غوره کړی دی. په دې نور حال د احمد تکل په دغه راپور کې
د ایران پلوی محمد الحلبوسی د شنبې په ورځ د عراق د پارلمان د مشر په توګه غوره شو. له پخوانیو پارلماني شخصیتونو جوړ د هادی الامیری په مشرۍ د بریالیتوب د اتحاد په نوم ائتلاف چې ایران ملاتړ کوي د الحلبوسی ملاتړ کاوه. د نوموړي له غوره کېدو سره سم هغه نوي ورځنۍ پروسه هم پیل شوه چې له تطبیق سره یې د نوي حکومت تشکیل بشپړیږي. پارلمان باید خپل مشر او دوه مرستیالان یې د سپتمبر په درېیمه نیټه غوره کړي وای، خو وکیلان په دې اړه چې کومه پارلماني ډله تر ټولو زیات سیټونه لري په بحثونو کې پاتې راغلي وو. د سږني کال د مې میاشتې له لانجمنو انتخاباتو وروسته د عراق سیاسي برخلیک له جدي پوښتنو سره مخامخ شو. د شیعه سیاستوال مقتدا صدر په مشرۍ سیاسي بلاک چې کمونستان هم پکې شامل دي په پارلماني انتخاباتو کې 450 څوکۍ وګټلې او د عراق په 329 کسیز پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړ. د اميري په مشرۍ بلاک چې 40 څوکۍ ګټلې دوهم ځای او د صدر اعظم حیدر العبادی ائتلاف د 240 څوکۍ په ګټلو سره دریم ځایونه خپل کړل. و د شکلن حلبوسیبه د عراق په تاریخ کې د پارلمان تر ټولو ځوان رئیس وی. په عراق کې د فرقوي کړکیچ د مخنیوي لپاره د پارلمان د مشر څوکۍ سنی سیاستوالو، د صدر اعظم څوکۍ د شیعه او د ولسمشر څوکۍ د کردانو لپاره ځانګړي کیږي. د عراق پارلمان به د الحلبوسی له غوره کولو وروسته اوس نوی ولسمشر غوره کوي او بیا به د تر ټولو لوی پارلماني بلاک مشر ته د صدر اعظم په توګه د نوي حکومت د جوړولو دنده سپاري. په دې اړه چې کوم بلاک به دا ټولې چارې سرته رسوي، د پارلمان د غړو ترمنځ خبرې اترې اوس هم روانې دي. په وروستیو څو اونیو کې د عراق په بصرې ښار کې د فساد پر ضد له تشدد ډکې مظاهرې وشوې. مظاهره کوونکو همداراز د عراق په دولتي او پوځي چارو کې د ایران د نفوذ پر ضد اعتراض وکړ.
وخت د کابل پر مهال 4:30 دقیقې شوې. مخکې تر دې چې اکرام الله اکرام درته ورزشي